سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت او ورځې لس بجې شوې. تاسو د ازادۍ راډیو اوریدونکو سره سم پام کوي د دې مهال خبرونه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2024 کال د مارچ 13 پورې وغځول شو. د طالبانو حکومت وروسته په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو وین ازبیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقونو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف چې سږکال به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل 100 ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا د پر لفسې څلورم کال دی چې د طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته هنجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د سیاسي ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشت $13 میلیون او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د یادول وړ ده چې افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې د صادراتو وارداتو پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډیره له ایران او مرکزي آسیا سره سوداګري زیاته شوې ده. د یمن اوسیانو باندې د امریکا بریدونه ایران ته یو پیغام دی. د متحده ایالاتونو د یمن اوسیانو باندې یو لوی هوایي برید پیل کړی دی چې موخه د نړیوالو کښتیو لپاره د اوسیانو ګواښ محدودول دي. په ورته وخت کې د عمل ایران ته یو خبرداری هم دی. د مارچ په 15 په وی بین کې ښاغلي ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې سمدلاسه د اوسیانو ملاتړ باید د پای ته ورسوي او ژمنه یې وکړه چې که امریکایي کښتۍ له کوم ګواښ سره مخ کیږي نو امریکا به په بشپړ ډول مسؤول ایران وګڼي. د مارچ په 14 ښاغلي ټرمپ په خپل ایکس په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د اوسیانو لخوا سلګونه بریدونه چې د یمن خلک ترې کرکه کوي له ایران څخه پیل شوي یا د ایران لخوا رامنځته شوي دي. پر غزې د اسرائیلو په تازه وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس خبر له مخې نن سه شنبه د کب 28 د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پر غزې تړانګې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې لږ تر لږه 200 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په وژل شوي کې ډیری یې ماشومان دي. د ریوټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې دا په داسې حال کې ده چې د عربي او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنوري د 19 د اوربان د تړون د لپاره د اختلافاتو د حل لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان لمړی پړاو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه په رسمیت پیژندل کیږي، له یوې اونۍ زیاتې تیرې شوې او تر اوسه دواړه لوري د دې تړون د غزو لپاره شرایطو نه دي اصلاح شوي. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو د حماس او نورو سخت دریځو ډلو له برید سره پیل شو چې په پایله کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او تر 250 ډیر کسان رغمل شول. په غزه کې د ماستر کنټرول لاندې د روغتیا څانګې په وینا له هغه وخت راهیسې له 1500 څخه ډیر خلک وژل شوي دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودر را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده و خبرش پارل از کال اولانده لده سی چا سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردون که هغه میرمنه چه میرونه پا نشهی تو کروک دیدی وای چه دی طالبانو پا نظام که تر بل ار وقتا لگانو ستوندو سر زکه مخ دی چه دی کار کولو حق ور نخستل شوی دی. پا خبره دوی مخ که پا بیلا بیلو ادارو که کار کولو او خپلی کورنه تای لگخت برا برا و خوز دا چه طالبانو دوی لکار سخمه نکری دی دا یوی مره دوری پیدا کولو تا حیرانی دی. دا شکر داره اوسیدون که بی بی زینب وای چه میره د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوی چې د میړه په نه شتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ایوی پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مغال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی روسته نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیچ می پدرت نلگیگی.
من دفعه میگم دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم قسم زندگی ره؟ هیچ به درد من نمیخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، اغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې د داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 15 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک دې د سر دښمن د قسمت دې د سالت.
اوس په افغانستان کې دا درې کلونه زیات وخت چې خځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله هم یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلمه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، منته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بېچاره ناستې ده، خدای لیتنه مغه وهل هم خوري، ټکول هم خوري. نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلکو اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بېچارهګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تېروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې، هماغه جنګ و غالمغال و مغه وهلو ټکول تېروي. سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه غرور هم دغسې ده. نورې خبرې باندې ځي په دې جلۍ باندې، نو خدای لي ته ناست یم هغه وهلو ټکول تېروي. نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جن جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ځل مسته مې پرې باندې کوو چې اقلن د جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو، بوی تللی دی ځي نه. نو اوس شکر دغه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، خو بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. چې دځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنایې ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه، چې اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورور معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دی نیک وکړي، ځکه چې خپل هم پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش د شاعره ته دی بیا پرېنه دي چې بېته هغه بله هغه حمله رانه شي، هغه رانه شي، خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دي باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته، انس خوشحاله ته نه څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي هغه په نشه یي توکو باندې روږ دی وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار مې ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي، پلارګنه یې پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سوځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله. څه شی ده؟ پولري کور کې بیا جنګ ده. څه خبره ده؟ پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کړه، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو، موږ کور ګورو. کور مهمه نه ده، کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده. نن شته سبا نه، هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه هم اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د طلا بار کې ورسره ویسي ورته، هغه هېڅ ورته دا پکې نه ارامه وي. هیڅ کیږي. نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت الګ د خبر نه معلومیږي، د ناس او پاس نه معلومیږي. بل بیا دوی چې مثلا کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو تابن چې دروغ وایي نه وایي، زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو به دوی ډېره نده پاتې. ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکه لور دي ورته دا هغه مور او پلار او خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چاته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې زموږ د ټولنې مخې هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولای. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه موتاد وانه پی دو پزان باندې خپل خزه حلاله کړې وکنه، نو می دې دښه وای دې خپل خزه حلاله کړله. نو کله چې دا ته مشته مشته بعد په شپخانو کې بستر وکړه، دا خښه لا کور ته لاړه، نو موږ ول کش کې ور نه بیل شي کنه، مثلا طلاق نو واخل لاړه شي، خو دې دې سره هم خسرګنۍ به اجازه ور نه کړو، نه که تا مثلا حلاله کړې او که تم رکت باید سخت تیر کې زمنګ په قوم کې نشته، زمنګ د دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. کغه مېرمنه بیچاره خپل غږم جې کې په دې ټولنه کې زمنګ خپل داسې ټولن دا ولې غمور او پلار ورونه خويندې ورته و چې نه سخت تیر او پاغه کور کې بس کې نه به زیات یو نیم پیدا کېږي چې خپل لور شاو نسی، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته و چې وجودا شرازه یا مونږ در سره خو زتره وخت خزي ناتوانه دي، یعنی بي وسه دي، څه کولای نشي، زړه یې غواړي چې په ما سخت تیرېږي، مشکل تیرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړم. خو زتره زمونږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یو حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې پام دی کی د سخت ژوند تیرې زوريږي کړيږي همدغه حالت تیرې او بل اخر ژوند دی پای ته ورسیږي.
کورنۍ چې دوی په دې پویږي چې زوی ورور موتاد دی د دې نه دا چې دی به خځې نفقه ورکړي بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې خپل غاړې نه بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردونکي ده چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی. ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې موتاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوې؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دته په کور کې کښېنئ. کله چې دېته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ نور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا هم زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي:
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي. کار کنه، یعنی یا لیوانه شی یا معتاد شی، به اصطلاح صعب العلاج نارغه بانداخته شی، ده جور دول نوی یا معتاد شی، فقط صورت که خزه کوله شی ده اسلامی نظام محکمه تولاله شی او پغی که التا ده تا ده اجازه ورکی بل چا سرم وعده وکلی، او بل ده غیابت به صورت که دو روایتونه دی، یو ده امام با حنیفه قول ده چه اغا دیر به اصطلاح سخت نیولی ده موضوع تقریبا تا نوی کالو پر ویلی که میره غیاب و خزه باید ورتکی نی، خو امام شافعی صاحب به چقدر دیمو مدنی قانون هم دغه اوس خو قوانین نمندی دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چه چلور کالو که میره مسافر شی که میره غایب شی خزه کوله شی محکمه تولاله شی او لدن جدایی واخلی و بل چه سرواده وکا پا افغانستان که در جوان دست ده چه نفقه راولون که پلار ده یعنی ده خز خوان ده ده ماشومان و پلار ده طول کور امید خدای تاوی یا امده خوان تاوی چه یا مثلا کم دست مشروع مزدورکاری کوی کم مثلا بلا دولتی وزیفه لری موسسه که وزیفه لري یا موټروان دی یا بل کار کوي همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي، ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا، دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی ملمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارگزی، ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارگزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریق په ټوله اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان، زه خپل پاره نو ډېر کسان به څنګه څه یو څه شتارت بلري د هلمند ولایت څخه څنګه څه حضرت خپل د معرفي کړم. زیږیدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله، به شګوفه جانې د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړل. خپل دولس کاله مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې د هغې نه وروسته. نو ځینې اداراتو کې ما کار کوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربیره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد دې دا برخه مخته ویسي یا نه.
بله بله شکوفا جان پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پښتنه ولرم پر دې باندې ډیر زیات وغږی چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونه ته مخه کړل اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې
حسین نظم از جون کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې جون نه ذکر لار مور مهلمان کې دی ژوند کا خو څه چې دغه سم سن فاميلي نه چراغلې و هه کابل ته او د پلان مزيفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور سو چې مثلا فاميلي مې پلان مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس
ډېر ښه کابل ته چې کله راغله لیک څم تاسو ویلې چې همدلته کابل کې پیدا شوې وزېګېدلې په کابل کې د غزای څخه دغه د زکړو بهیر په تړاوم کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مکو چې غټه شي امغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړی کنا تاسو خپل په فکر کې مداسې کومه رښتوا چې باید په غرشته کې تاسو درس وای په غرشته کې ډېر پرمختګ وکړي ولا سره وړنې ولري
تقریبا د مکتب دوري کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو شم معلم او شم شو استاد او سم زکون کې او سم شاګرد ولرم ما پر دې مټه شو استادان ته لوته هر چې دې کز ما ځاغه ولا خو ته دې کلام نه یې دې مې مینه د استاد دې سره چې زه یو استاد او سم مثلا دې فکر مینه کو چې زه به پراتون کې کې به زه یو ژورنالیست به سم یا حمزه به پتنې برخه کې فعالیتونه ولرم هم په سینما برخه کې ځفاله نو ولرم ځان دم په ځینګ نو پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلاتونه لیدلې چې د خپل خپلوانو د خواصه اندا چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شو خلقه ور سره د لودې هنر سره د کسب سره نو دا غت ټول سختي نه خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلی هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما نه خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیرې دو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړ زده کړې ته چې اقتصاد پنځي اصلا کوم امتحان د کانکور کړې ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پنځه سره برابر نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پنځه وایم او ما ته ډیر ښه یو لوی تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې دي ساده پر یو تجربه ده یو کسب دی کولای سي په هر برخه کې فعالیتونه ولې خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دا ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پنځه کې مې زده کړې وکړې لږه کې مې درس وایل او دغه په تړاو سره زولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دا کارونه مې مخته وړل او دغه پر سر پیره شوق مې درلود مثلا صنعت کال چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخونه کې او ما ته دې څه فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي په حالت ما نو ولیدلې ما ته یو سوال وبې چې دا څه رقم باید ستیږي نو د وخت په تیریدو سره یو د سیو زمينه را ته برابر وسه چې زه په یو لاند اعلان کې کار کوم هغه زما د مور یو نږدې ملګری چې پر اعلاناتو کې هم په پروډکشن کې کار کوي پښنا دی اوکې کله یو راز د مور مادر مور سابتو زه ورسره تللې یم نو هغه زه له دې له یو ماشي بس ما مور ته ورس پښنات کړی و کدي لور غواړي موږ غواړ چې په دې برخه کې په دې اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډیر نه دلته مو کله چې ما مور ته زنګ وای د سیو په کار دی غواړي او کې ښه وکړي لري نه لري کله ما مور ډیریکټ چې اولاد نه خپل خوښه ته باید ورسیږي
bale
bale دلته 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 خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مې کار کې دا غین او ورسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
bale ډیر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شګوفا جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کوي غو مې یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې هغه ډیر سخت او ستونز سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګاګه غوښتي په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زنوی اعلان تولاړ مولین اعلان می ثبت کې چې ویره مې درلوده چې ما په داس ما پلا راته څو نو وايي نیوکرا باندې ونه کېده. خو خوشبختانه کله چې میلان ثبت شو تر هغه وخت مې لا پلار ته غږ نه وکړی. کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناستو کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پارټ کې دا زما اعلان راغی. دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه را پاپ بیرته لیوم اخر ما نازه نه یم یا دا ته یې چې وکتله وکتله ولا وشه دی خپل وایه ولا پلار ولا تجربه دې مده ولا شه دی لوبه ولا دا خپل نقش دي شم مخته وړې دي. زه هلته تقریبا د مور په حیث هم په هغه اعلان کې د یو واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په هغه کار کړی و. دغه مې اولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې زما اولین اعلان د یو واکسین و. نو دغه نه وروسته کله چې زه مده مده په اعلانات کې چې کار وکړم څه نه څه کله پلار مې وویل چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی. خو خوشبختانه قوم څن څنڅه ځینې خبرې رسېدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه و. دغه په سر بیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه شي خوشیږي چې بل پر نه کې غواړم زه په لنډه کار کې هم په فلم او سیرالون کار کې ته په ټینګار مخو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړم. مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړم تا ته قوم ګوته ویني سي یا هم خپلوان ګوته ویني سي نو دغه سر پیر پلار مې مور مې دی هم سره رضایت مور مې راضي وو پلار مې هم راضي وو او دغه ماته یو ډیر ښه خوشحالي او ډیر یو لاست راولنه وو چې پلار مې راضي وو. نو بیا ستاسو زده نور اعلانات کې مې کار وکړ او دغه اعلانات دی سبا چې زه په سیریال کې لار پیدا کړم.
بله که څه هم تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووزي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی.
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وي د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ته راځي او په هیڅ څه سر نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې وطن له دې داسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمام سو ورزره رستر بلې حالت را باندې څنګه د هاوزه اړین نو مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم.
bale د وی لوبغاړې په توګه د وی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه کوم تاسو ته سخته و چې راووزی بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کول خلاصې سو هارت څه درلودل ولې هغه هارت مو پری خودل راغلل په انګلستان کې مو د سه جوان پیل کړ چې هغه له سفر نه بایته او کاسه شروع کی دا څومره تاسو وزورول د غسی وضعیت
تقریبا د سوګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی د سه پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی ویسي د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږي خاور پریږي دغه سی و حالت دی. نو د ځ چرغله ما اوس زمچ پوره يم د نیو با زما د تنته د انګلیس جبه اسانه ده خو بیا د هیوا ته چرنل کوم تحصیلی اسناد لرنر مجبور چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځان له افغانستان غونډې چې په افغانستان کې خپل ځان پرسو پټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کو او ما ډېره سخته تمامه ده چې ما خپل ټول هر څه پرې شول کار همکاران دوستان مسلک او څر ناڅ شناخت مې چې ما پټولنې کې پیدا کړی دا ټول رستر بلې وخت چې وینم شناخت مې پټولنې کې لمنځه زی ډېر مې سکرم ډېر زیاته زوري جام کله ناکله کوم تخک شنه ما جری می دیر حالت ده حالت می دیر جری او وقتی چی وینم زینه بخصوص سریالونه فلمونه چی گورم په دې فکر کې زجر زجر باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم نو دې اوس په دې ملک چې راغلی يم دلته زبرد کوشش وکړم چې په ټولنه کې کولی سم خلک ما وپېژنې او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقه زه وکولی سم ډېرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړم ته یو څه نا څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سه یې چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسېږي زورول لري سخته ده هر چا دپاره سخته ده ما دپاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم بیا خپل په پښو خپل ځان ته راولی سم پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه
بله شګوفا جانې که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی هم تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی دواړه مختلف مسلکونه دي خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس دراحتي کوي چې هغه کې ډېر ښه کولی سي وزلېږي هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم په دې چې په کې مې ډېر تجربه درلود څه نه څه ما یو کال یو نیم کال هغه د لندن اعلاناتو کې کار کړی په ډیالوګ او پر کامرې په مې کو دي شان ژر ډېر ښه آشنا شوم دا غي پر سر بیره زه رالم ما مسکې وازې په ژورنالیست برخه کې و سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولر ځکه په ژورنالیزم کې نه لرم څه کوم مترک دی ژورنالیزم کې نه لرم زه هم زه وکانس ژورنالیست یم زه هم درک لمه یم او ژر زده کړی نه متاسفانه تامین دي کړی څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي دا سیمینارونه زه ارسو مچ راستما یو پیشنهاد راته اوس چې زه راستا پرسنوی که فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دي پریزنتار سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت وکان کله چې هغه ولې خبرونه ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه ډېر مې ډار درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مکو زه مې ډېر تکان له دې هڅه جاري چې فکر کوم د زړه مې دخلې راو زه ډېر مې بیرته یم او استاد شمس الله دې ټریډیشن ټول چار کې بایر لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راته ویل چې په ځان آرام او سره ریلاکس وشه نه پاسو واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډیر مته په شنه را کول دي شنه نظریات را کول دي شه او څورتوي انرژي مته را کوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحت کړم
بله
نو دا غوونه سستا اختري خبرونه محتوی هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه محتوی دا غنه ورسته لښ بیا سستا خبرونه محتوی او ماته سو په دواړو کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته عادي سول تقریبا
بله شګوفا جانې که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کې ډېر زیاتوئ په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو اوایلو کې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله سوئ کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار میو چې زه په یو لوی پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچيري سیریالو د نمارا سنه د خاصه سبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسیده. ډیره ماته ښه تجربه په ژوند کې دا غینه ورسته کله چې نور پیشنهادونه ماته د نور سیریالو را ورسیده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړ او نسم کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نور نسم چې زه هیواد پرېږدم او راسم بهرني هیوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچيري سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچيري داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او د دې فامیلونه انتخابي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دې واده وکړي او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستې، او د دې پای د ګلچيري سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم بخپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک د تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو تر خوالي یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لو درته د غسر بیره دې شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب پاتو کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پم دغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پم دغه دوره کې وو د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کناست زمان کارو زکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجونو حق نه درلو چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي بیا دا چې سریال کې کار کوي فلم کې کار کوي په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه یې شپږ میاشتې تېرې سوې د راتګ څخه چې ما د ګلچيري سیریال پیشنهاد راته وسو او د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوعلاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویرې مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه، خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې مې شول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیوله چې پر دې چې څنګه څه موږ چې سیریال ثبتوای زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سیریال به مې سیریال ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه، او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه. د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سیریالونه هم ځینې وګوري، ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابره دي. او سختیان یې درلوده، بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتل سي، اوس په دغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي امداسي چې باید کار کوي؟
یعنی وقتا ډېر پته مې هم ډېر په جستجو کې ما دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسی چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولو پیژم، یا هم د دې خپل یا هالیوډ یا بالیوډ کې زه کولای سم په دې برخه کې فعالیت وکړم او ځلېږم، او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې، پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت گزارشونه او ځینې راپورونه به مو موږ لیدلي چې د افغان نجونو څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي، خپل لاسته راوړنې ښولې، کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله، او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله، راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم، غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر غوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لار پیدا کړم، پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتي کې، په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بیر دې لوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي، چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرئ چې لاړ شي؟ او په وروستیو کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لرې پاتې شوی یې، هر ورځ خپل سریالونه ګوري، هغه اعلاناتو کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکې، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای؟
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د ټنګ د ډېر تنګ حالت چې پر انجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان ووتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا انجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسې، هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته، ډېر مې ځورېږي، واقعا مې ډېر ځورېږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای سم خپل هیواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسې جانې، چې زه خوشحاله سم ستاسو سره په خپرونه کې درسره وم، او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندۍ اوسې،
سلامت
اوسې، مننه.
محبت دستر گونو